بعدی با همکارم نوریاس نوری باشین. نوری صاحب بفرمایین.
بله سلطان سرور، تاسو استری مشی. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د یو د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د نه خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوي بې ساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو بندیانو د خوړو د نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسید چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې ځنډ له کورنیو سره د لیدو کتو بندي دا په زندان کې له اصلي ظرفیت د زندان د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه ول. زندانیانو له تیرو 2 ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی واسطه هاشم دراز مسجد ازادي راډیو ته وویل په مشروط ډول احتساب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپل ګاندلې دي دغه د پریود ایسو کار ودول نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غړ په خبر د خضر وسه پر ادا کې سامل شوې نه دو چې څه وخت نه مش په وختای چې د مش تابلو مسله حل کې تر وسه پر د مش مسله نه دوال شوې. ادویری په جرمې دولته چروشي دغه زنه 400 په ډوري یو موالید دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د بندیانو لسکسیز ټیم سره خبرې کړې او هغوی سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به کار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنیو ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان سکه تښتولی دی. نادان سنګ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان سکه څلور ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
دوی یو زیارت ته دغه تراغلي مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی. دا خو زموږ امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوس څه غلطیا دوی هم کړی و، مخکې به چې دوی راتلل ته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ په جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال دغه راز وویل دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به نوموړی تښتولی و چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر و وویل لومړي ګام کې مرکز کابل او 14 ولایتونو ته 70 ټنه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیټونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو حده هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې شته چې غیر رسمي شمیر ښایي له دې 2 برابره زیات وي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بې سارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. دغه سازمان ویلی چې د جون د 28 متر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوی 133,000 پیښې ثبت شوې چې نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وې. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45,001 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې په کې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، په کې د مړو شوو کسانو شمیر له 50,000 واوښتی دی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله یې د مړو شوو شمیر له دې ډیر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډیر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی و د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار اسر ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د طرابلس ختیځ ته په 450 کیلومتري واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري په 2011 کال کې د معمر قذافي د رژیم له ړنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې دي او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې وروسته عمومي رایه ګیري ده. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل د تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې، خو دی دا احتمال هم نه ردوي چې که اساسي قانون کې دغه انتخاب راڅرګند شي بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي، پوتین به چې اوس 68 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست 24 کلنې پرله پسې دورې بشپړې کړې وې. وروسته له جمهوري ریاست څخه یې ځان لرې کړ او هغه مهال خپل صدراعظم د میتری میدویدف ته لاره پرانیسته او خپله صدراعظم شو. په 2012 کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي اساسي قانون د تعدیل شوي قانون له مخې دوه نورې دورې هم شپږ کلنې دورې په مخ کې لرلی شي. خبرونه مولا ازادي رډيو اوریدل کې دا وزن نور خبرونه غوړي بیا هم ول ولې دي ازادي رډيو په وی پړنه کې شته پته مو ده ازادي رډيو ټکی اورګیا ازادي رډيو ټکی کام وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د اورزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی.
کرونا د تجارت یو نوم دی په خاص ډول پر روزګان کې. د کرونا لپاره پر روزګان کې 40,000,000 افغانۍ مصرف شوی. نتیجه چې د ولس ته کم نتیجه کم تغییر په ولس کې راغلی دی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شو اعزانو د لټې اونیزې خبرونه هم مه هېروئ. ازادي راډیو اورې پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خاورونو کې د افم په 3.5 څپه صافه وځي اورېدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کړي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته هم هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي چې جزئیات اسدالله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمینه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبه کېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغه پیښو کې چې 15 افغانانو وژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر ماخستن په یو خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لیدو کاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک د 2013 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت د سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلی ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي دي. له هند سره په 2011 کال کې، له ترکیې سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړی چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان خپل کلک ملاتړي متحده ایالاتونو سره د استراتیژیک شراکت پر تړون سربېره چې په 2012 کال کې لاسلیک کړ، وروسته بیا د استراتیژیکو همکاریو سند په 2014 کال کې لاسلیک شو. د غرض له اروپایي اتحادیې سره هم افغانستان چې د افغانستان بل ستر ملاتړي ده په 2012 کال کې د استراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی.
روختیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا وایروس اومده نشي تبه توخی او د صابندې دل دی.
د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې وره ولایت سره د کورونا په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، دغه راز ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو د وروستیو بریدونو په اړه چې هغه قصدي بریدونه یاد کړي، دغه اندېښنه په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په دغه ځانګړي راپور کې ویلي چې د مارچ د 12 او د می تر 3 پورې 12 دا ډول پېښې له دوی سره ثبت شوي. په راپور کې ویل شوي چې 8 بریدونه وسلوالو طالبانو او 3 نور افغان امنیتي ځواکونو کړی دي. تر ټولو بوګنوونکی برید انتیره میاشت د کابل د دشت برچی د زیږنتون پر روغتون چې په نتیجه کې د نوي زیږیدلو ماشومانو په ګډون 4 ووژل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبرا لاینز وایي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته سخته اړتیا ده چې د دې هیواد د هر وګړي ژوند خوندي شي، طالبان او افغان امنیتي ځواکونه دواړه په قصدي توګه د خشونت داسې عمل سرته رسوي چې هغه روغتیایي خدمات زیانمنوي. نوموړی ویلي دا ډول اعمال هیڅ توجیه نشي لرلی. د ملکي وګړو خوندیتوب او هوساینې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د کابل په دشت برچی روغتون چې د بې پولې ډاکترانو ټولنې چارې سنبالولې، د تېرې می میاشتې په 12 له حملې وروسته تېرې اونۍ دغه ټولنې د دغه روغتون فعالیت بند کړ. دا په کابل کې د دغې ټولنې یوازنی فعال روغتون، خو دغې ټولنې ویلي چې د افغانستان په نورو سیمو کې به خپل روغتیایي خدمتونه جاري وساتي. ملګرو ملتونو ویلي چې پر دغه روغتون حمله د اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو کارو چې تر ډیره په دې هیواد کې شیعه مسلمانان پنهه کوي. ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې ویلي چې پر روغتیایي مرکزونو، روغتونونو او روغتیایي کارکوونکو قصدي حملې له نړیوال بشري قانون سره په تضاد کې دي او هغه جنګي جرمونه بلل کیږي. د یوناما د بشري حقونو د برخې مسؤلې فینا فریزر پر روغتیایي مرکزونو په تیره بیا په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا او باخ پر شوی او روغتیایي خدمتونه هم تر سخت فشار لاندې راوستي، پر ملکي وګړو دا ډول حملې ډېری خوشنونکي بللې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او ویلي دي چې دا راپور سم نه دی. طالبانو ویلي چې دوی تل هڅه کړې چې په افغانستان کې پر د روغتیایي کارکوونکو او د غراز د روغتیایي مرکزونو او روغتونونو امنیت خوندي وساتي، خو افغانستان حکومت تر اوسه پورې د راپور په وړاندې کوم عکس العمل نه دی څرګند کړی. او اوس بملاړ شو اورزګان ته. د اورزګان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې له دې ولایت سره د کورونا د وایروس په نوم یا د کووید 19 ناروغۍ په نوم مرسته شویو مرستو د دوی هیڅ درد نه دی دوا کړی. دا یوازې اورزګان نه دی بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم ورته شکایتونه کېږي. نور حال به له ترینکوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرفت په راپور کې واورو.
اورزګان کې مدني فعالین او خلک ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې ځانګړي سوي پیسې شخصي جیبونو ته ځي. د انصار مدني ټولنې مسولین وایي دغه ولایت ته د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره 1.5 میلیون افغانۍ بودیجه ورکول سوې وه، چې له دې رقم څخه تر اوسه یوازې څه باندې 40 میلیون افغانۍ مصرف سوي دي. دی وایي دغه څه باندې 40 میلیون افغانۍ یوازې د کاغذ پر مخ مصرف سوي او په عمل کې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي. د یادې ټولنې یو غړي فکر محمد ستوري ازادي راډیو ته داسې وویل:
کورونا د تجارت یو نوم دی، په خاص ډول پر روزګان کې. د کورونا لپاره پر روزګان کې 40 میلیون افغانۍ مصرف سوي. نتیجه چې د ولس ته کم تغییر په ولس کې راغلی دی. زموږ شبخانه د کورونا یو ځای د بازار یو کندواله درغه ډیر شرف لري تر پاکه ده نه خوراک د خوراک برکم دی نه حفظ صحت ده حتی چې برک نسته شمه ته نست نو چې په دغه زبد حالت کې په دمرز باندې دغه حالت یغه به روحي نور خپل ژوند لاس نور کې جوړ سره
د مدني ټولنې دغه غړي له ولایتي ادارې غواړي چې خلکو ته د حساب ورکړي که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اروزګان ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 30 کسانو ته رسیدلی خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی د ترینکوټ اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو لپاره ځانګړی سوی روغتون یوازې تش په نوم دی او د ناروغانو لپاره هیڅ طبي وسایل نشته لړدلې حکمت الله ازادي راډیو ته داسي ویل
موږ د کلی یو سپینجر مو یو دوست مو نو هغه تقریبا درې ورځې هلته کرنتین څلور ورځې موږ د شپې عبارت ورسره وو چې د کرونا په واټ کې هیڅ یو شی نه و ساده د اکسیجن یو بوتل په ټوله شپخانه کې نه و بیا موږ د شپې رالو یو ځای لرې مزل مو کې تقریبا دوه کیلومتره مزل مو کې د یو چا نمبر مو پیدا کړ هغه څخه مو د اکسیجن والا دکاندار نمبر واخیست بیا چې ولاړلم د شپې دولس نیم بجې هغه دکاندار مراوسی دکان را تخلاص کی یو بوتل اکسیجن مو یو شپخانه ته د ټولو شپخانه یو تشناب یو د ضرورت ځای دی چټلی و هر څه شپریمانه کس نسته د شپخانه د صفایي لپاره
په ترینکوټ کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو لپاره د ځانګړي سوي روغتون مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته د تایید کړی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي نوموړي وایي له یوې خوا په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر زیاتی او بل پلو په روغتون کې طبي وسایل درمل او نور هغه څه نسته چې دوی ورته اړتیا لري
بوج هم زیات دی د کرونا د مریضانو په بستر کې د کرونا مریضانو او بل موږ طبي وسایل چې دي کدی ماشینری موږ سره کم بوته نو ان شاء الله دا کدی ماشینری کې به هم دا مشکل دی اداره وایي مرکزی اداره د سیټایمې چې موږ یې عاجل درته حل کوو خو تر اوسه نه د حل شوی نو مریضان مو ډېر دي په واټ کې هم بس ګڼه ګوڼه زیاته وي د تشنابو مشکل موجود دی اوس هم موجود دی او د دوایانو مشکل موجود دی تر اوسه خو نه دی حل شوی دا مشکلات واقعا شته موجود دي
د اروزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه ولایت کې په کرونا ویروس 30 کسان اخته سوي چې له ډلې یې 9 بیرته روغ سوي دي او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر تر اوسه پورې نه دی شریک سوی خو ازادي راډیو ته رسېدلي معلومات ښیي چې په دغه ولایت کې د کرونا ویروس له امله تر دې دمه له لسو ډېر کسان مړه سوي دي اروزګان دا مهال د کرونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 40 بسترې روغتون لري
د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی بعد اردن ایمات
د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید بیا د غستون زو پړه پر همکاري موسی ورچوي او زیاتوي چې همکار موسی صاحب په خپل کارونه کې پاتې راغلی ده نو موړی وای د خلکو د غستون زیل مرکزی ادارې سره شریکی کړي او نتیجې ته سترګې په لار دي
ټول جزئیات خبرې دغه همکار موسسه چې دغه شفاخانه د مرکزی شفاخانه یا د ولایتي شفاخانه په قدرداد اخیستې ده د دغه همکار موسسې دغه مسؤلیت هم په غاړه اخیستې دي چې د دغه کرونا په ارتباط مریضانو دغه انتقال د موادو انتقال د اجناسو انتقال د دواوو ولسوالیو ته د دوره د انتقالېدل دا ټول د دې وظیفه ده ډوډۍ د دې وظیفه ده درې سوه افغانۍ فکر کوم د ډاکټر دپاره دوه سوه افغانۍ د مریض دپاره دا ورته مشخص شوي دي دا ورته ویل کېږي د دې شکایت ما مرکز ته کړی دی ما اردن ایمه هلته مکتوبي لیږلې ده ما سیاتي المعمې ته مکتوبي لیږلې دي د عبادیات ناس یا مکتوبونه به تاسو ته وښي په دغه مکتوب موږ ټول دا سخت شکایت کړی دی
د اروزګان پالان دا هم وایي چې د کرونا ویروس لپاره د دغه ځانګړي روغتون ډاکټران هغه ځانګړي جامې چې د کرونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورڅخه د یوې ورځې لپاره باید استفاده وکړي دوی په اونیو او میاشتو کاروي چې دا خپله له یوه کس څخه بل کس ته د ویروس د انتقالولو لامل ګرځي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
په افغانستان کې سهار ته بجې او 40 دقیقې شو او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه یو شمیر لویدي زورس پانو پانی اړولې دي
د بریتانیا میل ورځپاڼې د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول لیکلي چې نور به برتانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنګي جرمونو په ادعاو نه تعقیبېږي میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړی چې د بریتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لوري د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د بریتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاو کې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو له لوري د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړي توبې نه لري. د امریکا ملټري کم خبرونه د طالبانو د دې یادونه تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیځ خطر نه ویلي کلی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همدارز ول طالبان د داعش ډلې ملګری نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 نیټې موافقه تجمن دي او په ځانګړي ډول د داعشمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیځ پر ضد نه کارول کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو له لوري د ژمنو پر عملي کېدو اندېښنه او شک څرګندېږي. تر دې وړاندې امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له القاعده سره اړیکې نه دي شلبولي او له امریکا سره د 13 میاشتو د خبرو په لړ کې له القاعده سره پرلپسې مشورې کولې. د القاعده د مشر ایمن الزواهری په اړه ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پټ دی او د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم د القاعده د 400 او 600 کسانو ترمنځ شته.
او سمي ورنړي والا موضوع د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو ولس د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندی نخې ترګندې کړې. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او تیر شلو کلونو کې شپارس کاله د ولسمشر په توګه دنده تر سره کړې ده. ټاکل شوی روسان راتلونکو نه دي اساسي قانون د تعدیل په یو عمومی رای ورکونه کې برخه واخلي که دغه قانون تعدیل شي پوتین کولی شي بیا هم ځان کاندید کړي. اسدالله لودین نور تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندیز شوي تعدیل ته رایه ورکړي دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه دغه رایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یو دولتي تلویزیون خبرې شوې د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کیږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه. هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کال به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډېره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخواني شوروي اتحاد رهبر وو له 1906 زیږدیز کال نه تر 1953 کاله حکومت وکړ.
پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتر مدویدف ولسمشر او دا یې صدر اعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایرس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. نور د مطالبو د خپرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام واورئ، د انصاف په لټه کې خپرونه خپرېدو ته چمتو ده.
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما دا هېڅ سر نه وېسته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د پولی چرخي له زندان نه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس څو فرمانونه نشر شول. دی وایي زه مستحق یم خو په دغه فرمانونو کې رانغلم. دغه موضوع مو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې له بیاند فرهاد بیانی سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سرخی پله د بندي او ورپسې د ښاغلي بیانی څرګندونې واورئ.
محمد آغا د یو رسم بلاکه سره پولیس چرخي خبره کوم. نو مشکلات زموږ دا دي چې د رئیس جمهور په فرمان باندې کوم کسان چې ازادېدونکي دي هغه کسان اکثر کسان د پیسو په مقابل کې یا د شناخت په مقابل کې لکه د سرانوالانو او د څه کسانو سره چې شناخت درلودې هغه کسان ټول آزاد شوي دي. دغه کسان دې چې خپل وختونه یې پوره شوي دي د رئیس جمهور په فرمان سره اوس دا کسانو تر خپلو کېږي چې سیخانې ایستلي دي دلته پراته دي تر نوم ورځې چا پوښتنه پر دوو کسانو باندې نه ده کړې. زموږ غږ باید تر رئیس جمهور پورې او څلور مقاماتو لوی سرانوالۍ پورې زموږ غږ باید ورسېږي چې آیا په څه خاطر باندې موږ دلته راګیر شوي یو. که چېرې موږ دومره اندازه ظلم کړی دی نو خو موږ ته چې زموږ مثلا ګناه راته ظاهره کې دلته داسې کسان پراته دي یقینا د زړه سوي دي. که چېرته د دوی حالاتو ته وګورې تر کور باندې د بېچارهګانو څوک نشته. د هغه یو کس دی چې دلته بندیان شوي یا کورونه بمبار شوي دي. نو دا دغه کسان دي چې مثلا هغه مظلوم کسان نن ورځ تر پښو لاندې دلته د دوی حال د زړه سوي دی باید پر دوی باندې تر جمهور او تر نورو نورو مقاماتو پورې باید ټول کسان دغو کسانو ته مثلا توجه وکړي او تر یو نامعلومه وخته پورې دوی ځنډولي یوه هفته تر بلې هفتې پورې دوی کسانو ته وخت ورکوي چې تاسې ازادي ژو خو تر اوسه پورې د دوو کسانو په ازادېدلو باندې چا شروع نه ده کړې. نه یو کس آزاد شوي دي.
څو کاله قید در باندې راوخته؟
تقریبا ما شپږ کاله وخت تېر کړی دی. په څوارلسو کالو کې مې شپږ کاله تېر کړی. داسې کسان چې شل کاله قیدونه یې درلوده د دوه کاله په مقابل کې ټول هغه کسان چې په محبت کې کم څوک مسؤولین دي ټولو کسانو ته دا خبره معلومه ده چې کومو کسانو دوه کاله په شل کاله کې تېر کړي هغه کسان آزاد شوي. ما غوندې چې تقریبا شپږ کاله ما اوس پوره کړي. په څوارلس کاله کې داسې کسان پراته دي دلته چې دوه کاله مثلا د فرمان په لحاظ باندې اوس پر قید باندې اوښتي یا درې کاله اوښتي. دا کسان ټول پاتې دي دلته پراته دي په زندانونو کې.
په دغه بلاک کې چې ته بندي یې څو کسان به وي چې ځانونه مستحق ګڼي؟
تقریبا موږ د ټول پل چرخي په سطح د خبره در سره کوم چې مثلا موږ د ټول پل چرخي کې د چې تر پنځه سوه او تر اوسه کسانو پورې دغه چې مظلوم کسان پراته دي په تور پل چرخه کې چې اوس یې دغه کړی دی په احتساب باندې لاس پورې کړی دی یا پلا مخکې احتساب کړی بیا خپل احتساب مات کړی و اوس یې بېرته خپل احتساب ته دوام ورکړی دی په دې خاطر باندې چې هغه کسانو چې وعدې ورکړي وه دوی ته هغه وعده نه ده پرځای شوې نه ده عملي شوې نو موږ ته تاسې پرې خپل غږ رسو باید زموږ غږ رئیس جمهور او نور مقامات واوري
تاسو ادا کوئ چې په دې برخه کې پیسې اخیستل شوي آیا د پیسو اخیستل مو لیدلی
دا کسان ډېر هم کچېرې د محبس د مسؤلینو څخه پوښتنه وشي د محبس مسؤلین به په خپل خوله باندې هم اقرار وکړي چې مثلا د پیسو په مقابل کې داسې کسان وتلي دي په بار بار باندې زموږ سره په مجلسونو کښې کښېنستلي دي موږ ته یې په خپل خوله باندې هم دا اقرار کړی چې و یقینا واقعي ده دا خبره هېڅ خبره نه سبق شي یعنې زه بندي یم که چېرې زه درته ووایم زما خبره به شاید چې خلکو ته داسې یو بې سنده معلومه شي بلکې دوی چې کوم څوک مسؤلین دي دوی په خپل خوله باندې هم دا خبره تائیدوي چې هغه کسان چې یا مثلا وسیطه درلوده یا د رپو په مقابل کښې دا کسان خامخا خوشي شوي که تا د دوی ته پوښتنه وکړو دوی به هم درته ووایي تاسو ته انشاءالله زموږ په حق کښې باید عدالت وشي باید د هغه کسان چې دغسې کارونه یې کړي د خیانت یې کړی د خیانت په لحاظ کوم کسانو چې خیانت کړی خیانتین د خیانت واله کسان باید راګرځي د دوی سره محکمه وشي او دغه مظلوم کسان چې دوی ته خپل حق ورسېږي او زموږ د رئیس جمهور او د نورو کسانو څخه غوښتنه دا ده چې دوی د یوه مظلوم حق نه شي ورته رسولی نو په د باندې به د هغو کسانو چې د دوی لاس رسیدګي نه ورته کېږي د هغوی حق به دوی څنګه ورته ورسي زموږ اوله غوښتنه دا ده چې باید د زندانیانو و مشکلاتو ته وکتل شي یعنې عدالت دې زموږ سره وکړي زموږ پر حالت باندې دې رحم وکړي
درنو اوریدونکو موږ دغه ستونزه د محابسو د چارو د تنظیم د ادارې له ویاند ښاغلي فرهاد بیانی سره شریکه کړه وابورئ چې ښاغلی بیانی په دې اړه څه وایي
د زندانیانو د خوشې کولو پروسه د کمیسیونونو لخوا په شفافه توګه پر مخ وړل کېږي په عین حال کې موږ د دغه پروسې له روانتیا څخه د داد ترلاسه کولو لپاره د بشري حقونو ملاتلو بنسټونو مدني ټولنې او رسنیو ته بلنه ورکړې وه تر څو له قانون سره سم له یاده پروسه څخه څارنه وکړي او د ستونزو په اړه خپل معلومات له موږ او لوی څارنوالۍ سره شریکه کړي دغه راز زموږ کشفي ارګانونو هم په دې وروستیو کې د خپلو فعالیتونو په ترڅ کې د پل سرخي مرکزي زندان درې تنه کارکوونکي د بدې اخیستلو پر مهال لاس په لاس ونیول
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د کابل د پلچرخي له زندانه د محمد آغا په نامه یو بندي ازادي راډیو ته ویلي و چې د بندیانو د خلاصون په تړاو د جمهور رئیس څو فرمانونه په پرله پسې نشر شول په دې فرمان کې هغه کسان شامل شول چې واسطې لرلې او څوک چې مستحق وو او واسطې نه لرلې په دغه فرمان کې شامل نه شول او د زندانونو د چارو د تنظیم د ادارې ویاند ښاغلي بیانی وویل چې د جمهور رئیس فرمانونه په شفافه توګه عملي شوي او په آینده کې هم هڅه کېږي چې د یوه بندي حق هم تر پښو لاندې نه شي ده وویل په دې حصه کې یو پلاوی ګمارل شوی چې د بندیانو د خلاصون پروسه په جدي توګه وڅاري درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د ورکو عزیزانو یوه بله خپرونه درته وړاندې کوم بیا هم د معمول سره سم دوی برخې لرو په دې پروګرام کې یوه هغه برخه ده چې یو شمېر دوستانو راته ویلی دي چې په خپلو سیمو کې ورک کسان پیدا کړي دي او هغه په خپلو کورنۍ پسې ګرځي نو دوی د هغو کسانو نښانۍ راته وایي او په دوهمه برخه کې بیا تاسو هغه پیغامونه راستول دي چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي او هیڅ معلومات نه لري. نو موږ دادی د خبرونې د جوړښت سره سم په همدې ترتیب سره درته خبرو. لمړی هغه پیغامونه راخلو چې زموږ ځینې دوستان پکې پیدا شوي دي، تاسو په خپلو سیمو کې لیدلې دي او غواړي چې تر کورنۍ پورې ورسوي. لمړی پیغام د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ څخه یو دوست راستولی دی، په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. وارث محبت مې بګرامۍ نه، دلته یو کس ده د شیر زمان په نامه باندې، که هر چا څه کېږي ورور یې یا زوی زما آواز اوري، نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي 0 1 2 1 0 0. او بیا بل شماره مې د ایم پی ان شماره عربا 0 1 5 9 1 5 1 5. دوباره شماره تکرارم، اتصالات مې 0 3 0 2 1 2 1 0 0. که د هر چا ورور یې نو زنګ دې شمارې ته کولی شي، یا زوی وي. خدای په امان خواښې شوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد خادم یم، شریک من دلګه د هلمند ولایت د واشتر ولسوالۍ د کارزه کې د سیمې څخه نیولې ده. نو ما پیغام دغه دی چې موږ کسانو کې یو د داوود په نامه باندې یو کس اوسېږي چې تقریبا د هغه شپږ ویشت 15 کاله خامخا کېږي چې دی راغلی دی په دغه سیمې کې اوسېږي. په اصل کښې فارسي وایي، دری ژبه یې وایي، نو دی خپل ځان معرفي کوي چې زه به دی وایي زه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د بېخار د کلي یمه. د خپل ورونو سره چې دی وایي خپل د خپل ورونو سره مې جنجال سوی دی، نو اوس دا ورونه ما ته مځکې نه راکوي. زه راغلی یم په دغه سیمې کښې ګزاره کوم په مزدوري باندې او کار په اصل کښې دی وایي. نو که چېرې هر مومن مسلمان د ده پاکه باندې یا د ده ورونه یا د ده نور دوستان قریبان د ده پاکه چې معلومات را باندې کړي، همدا یې په کار وي چې راکې پوهېږي، نو د ډېرې مهرباني د مخې زما سره ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړیکې ولي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. ټلیفون شمېره یې ډېربیا تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا محمد ساجنین د هلمند ولایت سره تماس نیولی دی. دلته یو هلک چې په هلمند ولایت کښې څه وخت تقریبا د شپږ میاشتو راهیسې د خدایداد په نامه باندې انتظام شي د فراه ولایت، نو دلته په هلمند دولتي روزنتون کښې که چېرې قریبان یو څوک یې د زما غږ اوري، د هلمند روزنتون ته دې راشي، خپل حالت دې بوځي. دی خدای داد دی تقریبا د 12 کالو عمر لري دلته زما په دولتي روزنتون کښې دی چې ځان د فراه ولایت ښيي. نو که چېرې زه به شمېره ووایم، که چېرې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي، بیا زه ورته جواب ورکوم 0 0 8 9 9 4 6 2 3. دغه شمېره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دغه پیغام دی چې دغه سړی چې د هرات ترې خبرې کوي چې ما 2 کلنه نجلۍ پیدا کړې ده، نو دی دې خپل نمبر ووایي، دی دې خپل نمبر ووایي، نو موږ به ورسره تماس ونیسو. که ما ته زنګ ووایي، زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم، زه احمد الله د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ ته خبرې کوم. دلته زما سره یو نفر ده په نامه د اسد الله دی، پوښتنه موږ ځینې کوو. وای ولایت مو غزنی ده، ولسوالی کل دایا یادی کل سنگر ولسوالی دا ادوی یادی وای سنگر کل سنگر یادی او کل ولسوالی دایا یادی دکل نمی خانان دا دیو ورور م نمی اسماعیل دا او دبل ورور نمی داوت دا بل نم ورور اجی محمد رسول دا دپلار نمی ملا عبدالغنی دا دپلار دا ورور نمون سیده شی آغا اجی غازو دا اجی نازر دا دشتلاس گوته یه دشتلاس گوته یه داوالا گوته یه پا اور سوه ده ده نشانه ده ده چه کجا ده پا اور بانده یه دستوه ده دشتلاس گوته یه کجا ده و سلام که ار چوک چه ده پاس لمعلومات والی که دش مراجی زمون سر تماس و نیسی چه پر اویا نش پیتا اول سوشل ات چه پر اویا نش پیتا اول سوشل ات چه پر اویا نش پیتا اول سوشل ات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې دي او هیله لرو چې موږ وکولای سو د دې خبرونې لاله ستاسو سره دا همکاري وکړای سو چې ستاسو ورکسوي عزیزان یا دوستان یا د کورنۍ غړي مو چې ورکت درڅخه غا پیدا سي او خدای دې وکړي چې همدغه کسان ک په هر ځای کې ستاسو ژغ اوري د همدې خبرونې لاله زموږ سره تماس ونیسي او وکولای سو چې د غورک تر خپل کورنۍ پورې ورسو. نو ډیر منظم ډول موضوع ستاسو راغلو پیغامونه دي چې تاسو د خپلو دوستانو په لټه کې یاست.
ما یو د کاغذ دی غوډین میږي د نوې د ولسوالۍ دی د درې میاشتې کېږي چې نه درکه دی په دغه شماره دي ما تاری وژنګو 0102 03 4 5 په دغه شماره دي ما ته ژنګو په سلمي دي دلته وسته.
ہلو السلام علیکم زه اسمت الله د هلمند ولایت مدیده ولسوالی څخه خبر کوم. ما یو دوه مغلق نه راته نه مغلق دی دا یو لاس کال به کیږي نو موږ څه پریشان یو هر مسلمان خپل کول کی چې سمسته زنګو.
سلام علیکم د جاوید افغان د هلمند ولایت موږ دوه ځما سم په نام دی بل ورور تر د کشر نه محمد نه میږي من کز شپاش کاله مخکې نه درته دي هر څوک چې د ماسوم په اړه باندې معلومات لري زه د خپل ټلیفون شمیره وایم 0 8 8 8 4 5 9. یو ځل بیا ټلیفون شمیره وایم 0 8 0 8 4 5. او هیله کوم که چا څوک معلومات لري نو دغه معلومات راکړي خپل جایزه دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم. بس مادہ مشکل بلا رکھتا ہوں کی شو رکھتا چاہ معلومات رکھ بس ماتا بجے دیش میرا زنگ ہوئی پر وایا پر بیاسی پر بیا سلور بیا دے دیش میرا دے ماتا زنگ ہوئی.
السلام علیکم آزادی رضا اور عیدالکو کار کہوں تو سلام اللہ میں واقع فنام د مساد اجیر شاہ لکی وی چورس وی آرام تکل لے جی صدا اس مازا غاوری او کر نور مرگر اس مازا غاوری وما تجی پدا گشمارا چفر و چفر تنز دوا جا چنز یو تنز چفر دوا آخر دا وما تجی معلومات رای چی ورنے ہم در تزما کاشی لی اغام پریشان دی نو موست دی زنگ وو یاد خپل یا کاندي والان زغ اوري او جایزان لري ورونو وسلام.
بلې السلام علیکم.
السلام علیکم نور رحمان نیما د جزت ګلزو پکتیا ولایت نه د لوګر ولسوالۍ د خروار ولس لوګر ولایت خروار ولسوالۍ ما یو تر د لګدار په نامه باندې چې غزنی ولایت کې اوسېد د تېرې جدې میاشتې په شروع کې له غزنی ښار نه د کوټې ښار ته د تداوی په خاطر روان شوی ده چې عمر یې تقریبا 45 کاله تر 50 پورې ده له کوارین موټار غونډې ښکارېږي موږ ته چې د کور نه وتلی ده بیا هېڅ سوال موږ ته درته نه راکړی نه کور ته احوال پرې کوي او نه یې تلیفون راکړی که چاته د پاړه معلومات یې علاقدار نومېږي د شریندل زوی ده د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د شمشیر کلا که هر چا د دې پاړه معلومات یې موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0505591009 سلام علیکم
بله سلام علیکم زوز بو محمد الله خبر کوم پختیا زازی اورب نه د مو یو کلیوال ورته په نامه دی یولا او که چاته معلومات ما ته دی پدوش مرو زنګو سیکتور شپګاویا سلور تلویخ پینزو نه او او سلور او باندې تلویخ مرو دا په مخه یو سلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم زه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د مسلم آباد کلی اوسیدونکو یم قاری نسیم الله په نامه یم دا غدا زموږ یو د اکا د زوی زوی دی ورکشوی دی تقریبا 2 کاله کېږي چې ورکشوی دی نو هیڅ درک یې نه دی معلوم کچا یو درک پیدا کړی یا لیدلی وي یا یو ژوندی وي یا د مړینې یو د یو شي خبر که چا راکړي انشاءالله جایزه هم لري نو به دغه زما شماره ده په دغه د اړیکه راسره ونیسي.
السلام علیکم منوس جفلاری سر یو انډیوال دی بنا دغه نانۍ نومې دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکي اوس یې د رسمت ته ګوره چې په کومه علاقه کې دي خو دا باره کې معلومات راکړه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول مسلمانانو ته سلامونه مې کېلې وړاندې کوم. هم ځایرم د بازلست ولایت مرغاو ولسوالۍ د پروتیک کلی څخه یو لپاره پلان د کاشم د عبدالله زوی د محمود اکام رسوي او دا د یو کال کېږي چې د ترکیې هېواد تللی دی او لا درکه دی چې د مرګ او د ژوند درکه موږ ته نشته نو کدی زما غږ اوري یا نور دوستان چې د دې یو دی لیدلې یا کم درک لري او ما ته د ټلیفون پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0505251502. نو ډېره مننه به یې ډېره دا کور او کول پلار او وړونه په تشویش کې نو خدای دې وایي که چې هر دوست هر قریب هر مسلمان دغه درک ولري او موږ ته په دغه شماره باندې اډیکونه شمیره یو ځل بیا تکرارول 0505251502. نور به مو وخت نه نیسم. د خدای په امان شو وخت ولر.
السلام علیکم د سنولا او پاین خبرې کوم د هلمند څخه او زما یو د اکا دوی د درې څلور کاله کېږي داوود نومېږي چې نبارکه دی هر مسلمان ورو چې په معلومات لري نو زما د ټلیفون د شمیرې ته ډېر زنګ ووهي 0505451302. بیا د ټلیفون شمیره وایم 0505451302. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو یاو ریبیا ویم سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپاک یاو همدار استاسی کولشی چه پدیش میرم انگتا خپل تلیفونی پیغامون اپریک دی سفر سفر چلور دوا سفر دوا دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینزه
السلام علیکم زادی رادیو ټول کډرمن همکاران ته سلامونه وایم زه په ضلع مطمئن د لیاقت ګروپ مشرتابه د هلمند ولایت می اړیکه نیولې ده زما یو اکادي چې تقریبا 15 کاله کې چې روښته و دي د قاسم پنه مده هر مسلمان ورور چې معلومات یې ته د ژوندۍ کمرې څوک زما اعلان واوري متجد مسلمانې د مخې زنګ ووي د ټلیفون شماره زه اعلانوم 0303 شپږ سوه دوه ویشت تلیفون شماره یو ځل بیا 0303 شپږ سوه دوه ویشت د ازادي راډیو سره ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. حکیار بچا یم د هلمند ولایت خبرې کوم. زما بچی خاله دی چې نن شپې ولادت دی د ډاکټر عمر دی د مشرونو مې دوست محمد دی. تقریبا 3-4 کاله کېږي چې مدرک سوی دی د هلمند بولانس سیمه کې مسلمان ورور کے بارے معلومات لے رہی نظما رتی ہوئی ہے
والد من ولایت نه خبرې کوم زما پښتنه دا زما یو ماما دریش کاله په تقریبا کیږي چې د کورونا درکته وی دي چې هر هغه مسلمان معلومات لري دا راځي په دغه شماره دی رنګ وي 0 و 0 3 1 8 2 3 9 په دغه شماره ته دی ماته رنګ وي مننه خیر وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو اکادی محمد منیزی کشیری کی
السلام علیکم ارمانی خبر ہے اور ماں دا پیغام رہے میں اور میرا پتا کر در کا بچے پر ہوا ہے اسپاک میں اسپاک سے تو سالور داری میں کھایا ہوا جائے دے رہا مانا نہ تھا دے رہا سالور مانا رہا جی خاصی
سلام علیکم کسی لیز امید بارک رہی ہے ہلمن سے خسار سے دلا کرام کے جمعز یورک لرو سے دا کل محمد سلام علی دا یوال اپنے سیش یورک لیز ہر مسلمان کو پہلے آ کر معلومات لے رہے ہیں مصر اس کا لاش مارا ہے شمارا وان سے پرول سے پشپر سے پر سلور پنجا سلور ہوا اگر یہ رجوع سے مدعا غصہ نہیں چلا علما پیغام نے شیر کے تیرا من رجوع سے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زعفر محمد خاجر چاری کرم دار آزاد ہلمند ولایت وشیر ولسوالی دا کار زک رسیم خنی وجدا ازادی رادیو تور کار کون کا ردم کتے خاص کے سلام علیکم تول ایل من در تجو خوش خوش علی بعد پیغام نہ غدی تسمع دا خالص تقریبا دا 20 شکل سکال کی جس دا پرا ولا دا گلستان ولسوالی دا مدابا بسم خانہ درکسو ودی تو کدا دل بسیر پر نام وندی واچا تا معلومات دی دیر مہربانی لمخ دز ما سر شکم پدغش مالا لیکونی سی او کار چا مو تزنګ او مو تدل د صرف عالم باندې معلومات راکې چې د بل جایز ورکول کیږي چې تقریبا نشمال خپل افغاني ورته ورکول کیږي نو ما د ټلیفون نشاره د 0 و 0 و 1 4 2 8 1 9 ټلیفون نشاره د بیا تکرار او 0 و صفر و یو سلور دو ات یو نه صفر و سو و یو سلور دو تیر تات سو و نول سو و سلام
بجه السلام علیکم د زادې راځي ټول امکاران او ورډونکو ته سلامونه کوم په دې هله چې جوړ روغ او خوش خوشاله به وي زه محمد انساک افغانم د کندهار زما یو د کازي کیږي چې تقریبا 2 کال کیږي چې ورکسوې ده کورنړ ته تللې ده ګولاغال او میږي او شل کال عمر لري نو ار ور مسلمان کې په هاله معلومات لري او معلومه نو زما تر دې په دغه کې په نشه مراه لري کوي چې صفر و صفر تری و شپاج ات تری و پنځه او بلش میره صفر و ات یو یو سلور سلور نه شپاج دوا یو ځل بیا تری بلش میره ای دانو ما صفر و صفر بری و شپاج ات تری و پنځه
تربیه مو پر خدای سپارم علامه مو